ترو بعضی لاینونه فال شوي دي، بعضی نه دي فال شوي، او پولیس په ښار کې گشت و گذار ډېر کوي، او کله چې څلور نفر پنځه نفر غونډ سره وویني نو دوی ورباندې هلته هغوی نیسي تحقیقات دپاره یې بیا یې شک ورباندې کوي. تر اوسه پورې په شپاړس په نولسو چاپو کې شپاړس کسان په بروکسل ښار کې نیولي دي.
زکه جان تاسو چې هلته اوسئ په دغه څو ورځو کې چې دغه سخت امنیتي تدابیر نیول شوي او مترو مثلا تړل شوي او ښوونځي تړل شوي او خلک په لستونو سره مخامخ، دوی څنګه کولای شوئ چې خپلې اړتیاوې پوره کړي؟
بلې، ډېر خلک لستون سره مخامخ وو، نو دوی خپلې اړتیاوې طبعا هر څوک چې ستونزه ولري نو خپل د ستونزې د حل دپاره به یو لار لټوي. ځینو خلکو مثلا دلته عامه ترانسپورټونه بند شوي وو، ښوونځي بند شوي وو، تړل شوي وو، خو بیا هم دلته د ځینو نورو لارو د طریقه دوی خپلې مرستې خپلې اړتیاوې پوره کولې، او لا هم دغه ستونزه په جدي حالت کې روانه ده. ځکه چې دغه د بلجیک د بروکسل په مابین په ښار کې لا هم تدابیر په فوق العاده حالت کې روان دي. ځینې لوی مغازې او ځینې مغازو ته اجازه ورکړل شوې ده چې خلک ورنه خپل هغه د ورځ خپل ضرورت واچوي، ورنه واخلي، خو نور مراکز او د شان تړل شوي دي، ښوونځي تړل شوي دي تر اوسه پورې.
زکه غیاسي، له تاسو نه یوه دنیا مننه. له د بلجیم له پلازمېنې بروکسل څخه آزاد خبریاله زکه غیاسي، او چې د دې ښار د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکول. په هغو عملیاتو کې چې په پاریس کې د وروستیو خونړیو حملو په تړاو د نومبر له 28مې راهیسې په بلجیم کې د مشکوکو سخت دریځو په وړاندې پیل شوي د چارواکو په وینا په لسګونو مشکوک کسان پکې نیول شوي دي. نن د نومبر 25مې نیټه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ. ملګري ملتونه وایي سږ کال په دې اړه خپل 14 ورځنۍ کمپاین کې پر دې اصطلاح ټینګار کوي چې په کور کې له سولې په نړۍ کې تر سولې زده کړه د ټولو لپاره خوندي کړي. په افغانستان کې ښځو ته په زده کړو او نورو ټولنیزو چارو کې د برخې ورکولو لپاره هڅې څومره ګټورې وي، کورنۍ خپله په دې برخه کې څومره لیوالتیا لري، دا او داسې نورې پوښتنې زموږ همکار اجمل ان په یو بحث کې له څو تنو مېرمنو سره څېړلې دي.
په موضوع باندې د بحث لپاره را سره مریم دورانی چې په کندهار کې د ښځو د ښوونیز او روزنیزو پروګرامونو په لړ کې د پام وړ کارونه کړي دي او په دې برخه کې معتبره نړیواله جایزه اخیستې ده. د پکتیا د ولایتي شورا غړي انارګوله چې ویل کېږي په کلو او ولسونو کې له ښځو سره نږدې کار کوي چې څو د دوی ستونزې هواري کړي، او افغان ژورنالیست څېړونکی او روزده ملکونکی عباسین بریال راسره دي. ټولو ته هرکلی وایم. سږ کال ملګرو ملتونو په ښوونیزه مبارزه ټینګار کړی دی او وایي چې په افغانستان کې ګڼې ښځې د سیمایز تاوتریخوالي، کورنۍ تاوتریخوالي له کبله اړ شوي چې ښوونځي وتړل شي یا دوی ښوونځیو ته ولاړې نه شي. د پکتیا د ولایتي شورا غړې انارګل تاسو راته دا وایي چې د تاسو په سیمه کې د ښځو عمومي وضعیت براته وایي، په ځانګړې توګه د زده کړو په برخه کې هلته څومره پرمختګ شوی او څومره ستونزې پرتې دي؟ آیا نجونې ښوونځیو ته تللی شي په ځانګړې توګه په ولسوالیو کې او په لرې پرتو سیمو کې؟
دلته زیاتره خوندې مثلا غواړي چې تعلیم وکړي، او زیاتره خوندې د موږ د تعلیم علاقمندې او مکتبو ته ځي، ولې په دې دوی د فامیلو له طرفه په دوی باندې ظلم ستم ده او د محیط له طرفه. اول قدم کې موږ به امنیتي مشکلات لرو، ورځ ورځ موږ به تاسې وینو امنیتي مشکلات خرابېږي. هېڅ امنیت امین نه ده، نه یې موږ د خوندو، نه یې موږ د منډو. موږ به تاسې پېږو چې د ماشومانو لپاره او زمان لپاره اولنۍ غېږ د مدرسه د مور غېږ ده. مور کوي چې زه خپله لور ته تشویق کړي، خپله زوی تشویق کړي د تعلیم په اصله، ولې په دې که څوک ښه تعلیم ونه لري هغه هېڅ شایم نه ده، د هغې ځوان خراب ده، د هغې آینده خراب ده. خو موږ په اول قدم کې امنیتي مشکلات ډېر زیات لرو. موږ د خپل دولت نه دا تقاضا لرو چې امنیتي مشکلات تعمین شي، او په دویم قدم کې باید تعلیم ته ترجیح ورکړل شي. چې موږ دا د علمي او د خلکو د تعلیم سطحه ډېره ټیټه ده په پکتیا کې. دا په د علمي کلبای نه لاسي دغومره موږ خلکو د مشکلات نه خلاصېږي، او دغومره دوی کوي چې خپل مشکلات حل کړي. که دا بې تعلیمي وي او دغه د تعلیم سطحه دغومره چې ټیټه ده، که دا بې امنیتي وي دغومره نور هم ټیټېږي.
ډېره مننه. اوس به ورشو عباسین بریال ته. بریال صاحب، تاسو راته دا وایي په افغانستان کې داسې ویل کېږي چې د خلکو په ځینو سیمو کې عمومي نظر داسې دی چې وایي چې د ښځو دپاره تعلیم په کار نه دی، یا خپله پکې سیمه ییز خلک دلچسپي نه لري. تاسو په عمومي توګه راته ووایئ چې زده کړې د خلکو لپاره دا مهال څومره مهمې شوې دي، او په دې برخه کې هغه بنسټونه چې کار کوي، حکومتي غیر دولتي، دوی څومره کار کړی په مجموعي؟
اساسي مسله دا ده چې د وخت په تېرېدو باندې دلته هر څه تغییرات راغلي دي، او تر یوه اندازې پورې تمثیلي دي، اما موږ مطلق حکم نشو کولای. هغه بستر چې د کورنۍ د لحاظه برابرېږي، هغه شکل ښځو دپاره برابر شوی نه دی. زه دوه ټکو ته اساسي ټکو ته اشاره کوم. یو، مشارکت دی د خځو او نارینه او په ټولنه کې په افغانستان کې په واقعي معنا اوس هم دغه مشارکت رامنځته شوی نه دی. دویم جنسیتي سوله ده د نارینه او ښځو ترمنځ د مونږ په کورنیو کې حتی د ځینو روشن فکرانو په کورنیو کې اوس هم مېرمنې د نوکرو په حیث موقعیت لري. دغه مشارکت تر څو په هغه واقعي معنا باندې رامنځته نه شي او دغه باورونه بدل نه شي دا به ډېره زیاته ستونزمنه وي چې مونږ یوازې د هغو څو ښوونځیو په اړه باندې حساب وکړو چې په ښارونو کې دي او مېرمنې جرکانې ورځي او پکې تعلیم کوي. اساسا د دې یوه ښه حل لاره وه په تېرو څوارلسو کالونو کې تر یوه اندازې پورې مونږ خپله هم ستونزه لرلې چې نه وي پرانېدلي. د مېرمنو د دفاع ټولنې حتی یوه وزارتخانه د افغانستان په دولتي تشکیلاتو کې رامنځته شوه په حکومتي نوم کې، اما دا په واقعي معنا د ښځو هغه مدافع نهادونه نه وو. هغه خلک چې هغه مېرمنې چې د ښځو د مبارزینو په توګه او د ښځو د قانوني ملاتړو په حیث د ښارونو په منځ کې قرار لري، د هغوی په ژبه د هغوی په الفبا باندې هغه ښځې نه پوهېږي څوک چې عملا د ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د عامه پوهاوي کوم داسې کمپاینونه ترسره نه شول چې په واقعي معنا د خلکو زړونو ته لاره وکړي او هغه نارینه دې ته وهڅوي. دا ډېره وچه پروپاګندا وه.
بیرته درته راځو. د ملګرو ملتونو د سکل شعار هم دا دی چې په کور کې لسولې په نړۍ کې تر سولې. له مریم دورانی به وپوښتو، دی په ښوونیزو او روزنیزو برخو کې له ښځو سره په ځانګړې توګه په داسې سیمو کې چې هلته دغه ستونزې شته په کورنیو کې کار کړی دی. مریم دورانی، تاسو افغان کورنۍ څومره دې ته چمتو لیدلی دي پرته له دې نه چې دوی ته اسانتیاوې نشته، حکومتي او غیر حکومتي سازمانونو ناغېړي کړې ده، خپله کورنۍ څومره چمتو دي چې لونی زده کړې ته واسطې؟
لسه کوم تر اوسه دوی آماده نه دي، پر اوس دوی تر اوسه نه دي پوهېدله چې دا ډېره مهمه ده د ښځو زده کړې. متاسفانه دا پروګرامونه د غي عامه موږ ضرورت در په دغه ځون کې دا پروګرامونه دونه یعنی دا مسیج سم نه دی رسولی دي خلک ته، نه دی کولای شي یعنی تر اوسه نه دی کولای شي دا خلک ته مساعد وکړي. دا ډېره مهمه.
انارګلې، تاسو راته دا وایي، ښاغلي بریال وویل چې په دې برخه کې تر اوسه پورې زیاتره کارونه چې شوي دي تر یو حده پورې شواري و واخیزي همره نه و. د ویل چې دا یو ښه فرصت و خو په خطو گورنکار وانه خستل شو. د تاسو په سیمه کې هم اتمن دولتي او غیر دولتي هلته د ښځو د چارو ریاست شته، د نوري ادارې شته چې د ښځو سره د مرستې دعا کوي، د ښځو د زده کړو په برخه کې کار کوي. د دغه ادارو کار څومره اغیزمنو د تاسو په نظر؟
دما په نظر زه خپل اول دغه خپل نظر تاسو وړاندې کوم. زه وړم چې د مالور تعلیم کې زه خپل پیګم ولې پولیس د ورځ وطن سره د خلکو ذهنونه تغییر کوي. خو زه څه پام کوم چې ما د لور امنیت مثلا تامین نه وي، د هغې روزمره ځوان مسوول نه وي. زه هغه ته خپل اول دغه فامیل له طرفه هغې ته اجازه نه ورکړل کېږي. او بیا دلته موږ ریاست تر موږ ریاست دي یو سمبول ښځو ته هیڅ کار نه دی کړی. زیاتره ارګانونه دي، زیاتره موسسات دي چې بس پیسو یې اخیستی د ښځو لپاره، د ښځو د تعلیم د لوړوالي لپاره. هغه پیسې ټول په شخصي جیبو ته تللی، هیچ چا ته کار نه ده شوی. دا کوم کسان چې مثلا مکتب ته ځي تعلیم کوي، دوی په خپله شوق او خپله علاقه باندې دوی تعلیم کوي. داسې کسان دي چې هغه دوی روزمره ویني چې مثلا امنیت خراب ده او د دوی روزمره ځوان مسوول نه ده. دوی خپله هم په سرزوري باندې خپله سرزوري باندې هغه د فامیلو شکنجه په ځان تېروي. دوی غواړي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. کمونه داسې وګوره داسې چندان کار نه ده شوی.
دا ویل کېږي چې یعنی تاسو که څه هم ورته اشاره وکړه چې ته غواړي خپله لور واسطه خو شرایط ورته نه دي برابر، دا ویل کېږي چې خلک نه دي چمتو. یعنی سید چې تاسو څو کورنۍ به چمتو یي په مجموع کې، آیا ته چې په کوم ولایت کې د دغه ولایت عام ولس په دې سلا دی چې د نجونو تعلیم ضرور دی او ګټور دی؟
زما سلا ته خپل درته ووایم، ما خپل خپلوان مې دي زیاتره جنکۍ مثلا د خور لورانې مې دي، خپلوان مې دي ټول په پانتون کې دي، ټول تعلیم کوي. زیاتره خلک خلاقه لري چې تعلیم وکړي. ولې په دې سه اوس د ټولو خلکو عمومي ذهنیتونه تغییر کړی؟ خو په اولین قدم کې څه خلک غواړي باید امنیت تامین شي، بیا په دویم قدم کې د بیکاري باید له منځه لاړ شي، نور د تعلیم سطحې ته باید توجه وشي. د خلکو زیاتره پیسې دي موږ باید په وزارت معرف باندې مصرف کړي. ولې په دې سه موږ تعلیم څه لوړ شي، هر مشکلات چې موږ په وطن کې لرو هر مشکلات خپله ختمېږي.
بریال صاحب، تاسو د دې دوو اغلو څرګندونې واورېدلې، دا راته ووایا چې د دوی په څرګندونو کې تاته څه ښکار شول؟ او بل خبره دا چې کثیر دیارلس کلونه کې کار صحیح نه وو، نو یو ډول کار خو باید وشي. څه په کار دي، څنګه کولای شو چې د یو داسې لوري ته لاړ شو چې ښځې وتوانېږي خپل کارونه او خپل حقونه په هغه توګه چې په کار دي په داسې ټولنو کې ترلاسه کړي؟
اول خبره خو دا ده چې په هیڅ صورت ښځې د ښځو د تعلیم مخالفې نه دي. دا بیا هم نارینه دي چې نه غواړي دا تابو مات شي یا په ډېرو مواردو کې دا د خپل مرد سالارانه ژوند پر وړاندې یو احتمالي ګواښ ګڼي، ځکه دوی یو قسم جعلی دیوالونه جوړ کړي دي او داغه د دوی حکومت دي دا وړې وړې دا د دوی په خپلو کورنیو کې خصوصا په ښځو کې تحمیل دي او په همدې باندې د دوی د واکمنۍ یا د امپراتورۍ جوړې دي. زه فکر کوم مونږ په دې برخه کې صادقانه اقدامات ته ضرورت لرو. په افغانستان کې د میرمنو د حقوقو دپاره، د هغوی د تعلیم دپاره ډېر زیات پیسې مصرف شوي دي، مګر له بده مرغه دا مؤثرې نه وي. مؤثرې لارې دا دي چې یو واضح کمپاین د تبلیغاتو نه رانیولې، بیا د افغانستان د مکاتبو تر چاپیریال پورې، د بشري حقونو تر کمیشن پورې، د میرمنو د حقوقو تر دفاع پورې په یو نوي سیستم باندې یا په یو نوې بڼه د دې باندې فکر وشي تر څو خپل مؤثریت ولري. زه ستاسو دپاره مثالونه لرم. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون د امن خونو په نامه باندې ځایونه جوړ کړل، هغه میرمنو ته چې په کور کې ورسره ظلم کېږي تر څو راشي او دلته پناه راوړي. دا میرمنې اول خو باید یو غټ رسک واخلي، باید کورونو نه راوتښتي دلته. دویم دا دی چې په دې خونو کې هم امن نه و، د دوی دپاره د سار امن به و مګر د دوی د حیثیت امن نه و. دا د دې سبب شو چې د ښځو د تعلیم مخالفې کتلې د ابزارو تبلیغاتو دپاره دا چاپېریال دغه شرایط وکاروي او یو ایو پیخه دا غیر واخص او د دې خدو د حقوق په نامه باندې ډیره چا اعلان کړي چې دا یو ناروا عمل دی او دا د فحشا خونی دی. مونږ ونه کولای شو د بشري حقوقو د نهادونو په حیث دغه خونو ته نجات ورکړو. دویمه اساسي مسله دا ده چې مونږ وایو چې جنسیتي سوله باید رامنځته شي. هغه دا دی چې مونږ اوس هم هغه روشن فکران او خيار د دې ټولنې لوستي خلک هغه هم لا تر توسه دلته آماده نه دي چې خپلې لوڼې، خپلې میرمنې، خپلې خویندې ته اجازه ورکړي چې هغه راشي په اجتماعي پروګرامونو او برنامو کې ګډون وکړي، هغه په اجتماعي فعالیتونو کې ګډون وکړي، د خپل ورور سره یو ځای ودرېږي. لا هم موږ میرمنو ته د بیګانه په سترګه ګورو، میرمنې ته د میرمنې په سترګه نه ګورو. دا یو ډېر اساسي بحث دی، کېدای شي په ټولنه کې به ځینو خلکو بد ولګي، اما اساسي موضوع دا ده چې اوس هم موږ میرمنو ته یوازې د یو جنسیتي تشویشي دید نه ګورو. همون دا قبول کړو چې په دې ټولنو کې دا د ټولنې یو بازار دی او موږ په یو وزر نشو کولای مزال وکړو. دا باید ومنو چې دوی موږ سره په ټول اجتماعي برخو کې باید ګډون وکړي. د افغانستان میرمنې د نړۍ د مخ تر ټولو په بد وضعیت کې ښکېل میرمنې.
ډېره زیاته مننه بریال صاحب.
آخري مثال دا دی چې تاسو ګورئ یو میرمن سارا کې راګیروي او په هغه شکل باندې وایي لکه تاسو ګورئ چې اخر کې واورې ده.
مریم دورانی دی بریال په خبرو کې یو موضوع را بلم را پیدا شو، هغه دا دی چې البته مخکې د دې ته اشاره وکړله چې په د میرمنو په نوم باندې په افغانستان کې سیده چې کورنۍ منتري وه د پوری دلچسپي نه لري، خو هغه اداري او هغه روشن فکر خلکو چې په دې برخه کې کارم کړی دی، د هغوی کارونه ملستون زو ډک او په زینو برخو کې د بشري حقوقو د ادارو کارونو ته اشاره وکړه. څه فکر کوي ولې د زینو نه هادونو کارونه په خټوګه پر مخ لاندې لول او د خزو په شوند باندې خاغیزونه کړ په داسې حال کې چې ډېری پیسې هم په ولګي دی او ډېری هڅې هم په وشوي؟
خو زه فکر کوم هر څوک په افغانستان کې کار کوي هل نه هات نه مخصن د یو موږ ملي نهادونه لرو او بلې د نړیوال نهادونه شته. نه نړیوال نهادونه خپل ځان دپاره یو هدف لري او ملي نهادونه هم د خپل دپاره یو هدف لري. دا هدفونه متفاوت دي، بعضې سیاسي دي، بعضې اجتماعي دي، بعضې اقتصادي دي. بس فکر کوم په دا خاطر دا کارونه ناکام شو چې دا هدفونه متفاوت وو. یعنی اکثر اهداف د خلکو دپاره نه و، د اجتماعي اهداف نه و. په دا خاطر اکثر اوس په کندهار کې مثلا ډېر موسسات د څه لپاره کار کوي، لیکن متاسفانه د دوی کار دون تاثیر نه لري. په دا خاطر که د دوی هدف غلط هدف دي. زه فکر کوم اول باید یو ښه هدف خپل ځان دپاره وټاکو او بل مشکل دا دی دا خبر موافق یم چې زموږ مشران د روشن فکر کسان دوی اصلا په دغه مسله باور نه لري 100%. یعنی دوی اکثر اوسه شک لري چې دا باید ښځو دپاره دا کار وسي که نه سي. دا خپل باید دا مسله خپل دپاره شفاف وکړي او دا عقیده ولري په دغه مسله کې. د دې به بعد موږ کولای شو که انشاءالله موافق شو.
که چیرته ووایو چې غیر دولتي ټولنې یا بهرنۍ ټولنې هم موږ ته سم کار نه کوي، د دولت نه هم خپله تمه پرېږو، ځکه په هغه سیمو کې چې د ښځو سره زور زیاتی کېږي په زیاترو کې دولت ډېر په څرګند او په سپین سترګۍ وایي چې هلته د موږ واک نشته دی او دا خو د موږ د واک لاندې سیمه نه ده نو چې کېږي. پله افغانان ولسونه مشران او د خپله د ولس دغه ستاسو په څېر روڼ اندي خلک که دا دولت او بهرنی نهادونه بخیل پام او غرزی لخپل ول سره پخپل امکانات څومره مرسته کولای شي په دې برخه کې سود جنو حقونه د خزو حقونه خوندې شي او لکتر لګه د زده کړو اسانتیا تر لاسه کی.
څه کوم اولین کار باید دا کار وسی کی دوی د خلکو اعتماد پلاس کې راوړي. دا په وخت کې خلک فلسا اعتماد کوي حتما ست خبر هم اوري او حملم کوي. او زه فکر کوم موږ افغانان بهتر د هر بلکې یعنی کولای شو دا کار وکړو او کولای شو خپل ملت او خپل خلکو قناعت ورکړو که دا کار زموږ په فایده کې دی.
بریال صاحب، تر اوسه پورې چې د ښځو په برخه کې څومره کارونه شوي زیاتره په ښارونو متمرکز و، په هغه سیمو کې چې نامنۍ دي هلته نه دي شوي. کیدای شي نامنۍ په منطقو او په سیمو کې دوام وکړي، دا حالات همداسې ګډوډ پاتې شي. په دغه سیمو کې خپله افغانان هغه خلک چې خواخوږي دي، د تاسو په څیر ژورنالستان، د مریم دورانی او انارګلې په څیر خلک چې په ټولنو کې فعال دي، په یو ډول نه یو ډول څه کولای شي چې پرته له بهرنیو موسسو، پرته له بهرنیو ټولنو، په داسې لارو چارو ولسي لارو وکولای شي چې د خلکو د بیدارۍ سطح پورته کړي او لږ تر لږه هلته ښځو ته که ټول نه وي تر یو حده پورې د خوندیتوب حق ورکړي.
که تاسو خپله لور ښوونځي ته ونه لېږئ نو په دې باور ولرئ چې تاسو به محرم دفتر پیدا نه کړئ چې ستاسو بله لور هغې ته ورشي او ستاسو د المسۍ چې پېغله شي هغې ته ورشي. دا یو عام اصل دی. په دې اساس مونږ باید خپل کلیوال په دې وپوهوو چې تعلیم ستاسو اشد ضرورت دی. فکر دا یوه سنتي ټولنه ده، دا تدریجي تغییر ته ضرورت لري. دا تدریجي تغییر دپاره مونږ په افغانستان کښې ډېر څه نه وکړي. تر ټولو ښه ابزار چې زمونږ په لاس کښې دي هغه میډیا ده. دغه میډیا کې که الکترونیک دي، که چاپي رسنۍ دي، که راډیوګانې دي، موږ باید دغسې خپرونې ولرو چې په واقعي معنا باندې خلک وهڅوو چې هغوی مېرمنو ته اجازه ورکړي، خپلو لونو ته اجازه ورکړي چې مکتب ته لاړ شي.
د ښځو د حقونو دوه فعالې مریم دورانی او انارګل او دغه راز یو افغان خبریال عباس بریالو چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د عواملو په اړه په بحث کې ګډون کړی و. او اوس هم د هغې 18 کلنې اتریشۍ نجلۍ له سرنوشته خبریږي چې په سوریه کې د اسلامي دولت له وسلوالو یا داعش سره یو ځای شوې وه. جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
18 کلنه سامرا کسنوویچ چې له اتریش څخه سوریه ته تښتېدلې وه، د رپورټونو پر اساس په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالو یا داعش په وهلو وهلو وژلې ده. د انډیپنډنټ په حواله د نجلۍ هڅه کوله چې بېرته وتښتي او له سوریې ووځي او د تېښتې پر مهال نیول سوې ده. سامرا کسنوویچ د ویانا اوسیدونکې وه او تیر کال له خپلې ملګرې سابینا سلیموویچ سره چې 15 کلنه وه سوریې ته وتښتېده. دغه دواړه ځوان نجونې وروسته د اسلامي دولت یا داعش لپاره د تبلیغي پوسټرونو په سمبول بدلې شوې او د دوی عکسونه په خورا زیاتو ځایونو کې خپاره شول. د داعش وسلوالو د ځان لپاره د تبلیغ په خاطر د دغو دواړو نجونو خورا زیات عکسونه خپاره کړل او په ځینې ځایونو کې داسې معلومېدې چې کلاشینکوفونه یې په لاس کې وي او وسلوال سړی یې شاوخوا ولاړ وي. خو د اکتوبر په میاشت کې داسې رپورټونه هم خپاره شول چې سامرا او د هغې ملګرې سابینا په سوریه کې د روان قتل و قتال له لیدو دومره په تنګ شوي دي چې غواړي بېرته خپل هیواد ته ستنې شي. د اتریش د کورنیو مطبوعاتو په حواله انډیپنډنټ لیکي چې سامرا کسینوویچ په رقعه کې د داعش وسلوالو وژلې ده. انډیپنډنټ وایي چې د اتریش یو شمېر کورنیو خبري رسنیو دغه معلومات د یوې تونسي ښځې په حواله لیکلي دي. د دې ښځې نوم نه دی اخیستل سوی او رپورټونه وایي چې دا هم د اسلامي دولت له وسلوالو سره د یو ځای کېدو په خاطر سوریه ته تللې وه او په رقعه کې له دغو دوو نجونو سره اوسېدلې ده. دا ښځه بېرته خپل کور ته ستنه شوې ده. د انډیپنډنټ په حواله د اتریش د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې او دغه رپورټونه یې نه دي تایید کړي. سامرا او سابینا دواړه په خټه د بوسنیا وې. د دوی میندې او پلرونه په بوسنیا کې د کورنۍ جګړې پر مهال اتریش ته تښتېدلې وې. سامرا او سابینا د 2014 میلادي کال د اپریل په میاشت کې ترکیې ته تللې وې او داسې